یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د مذاکراتي ټیم یو غړی وایي دا اونۍ به ونه کولی سي دغه ټیم قطر ته سفر وکړي. دا او نور راپورونه په څو شیبو کې. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی. د افغان حکومت د سولې د مذاکراتي پلاوي یو غړي حافظ منصور ازادي راډیو ته ویلي چې قطر ته د افغان دولت د مذاکراتي پلاوي سفر روانولی نه کیږي. یو سیمه ایز پولیس په لغمان ولایت کې د طالبانو په برید کې وژل شوی او درې نور ټپیان دي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار سازمان وایي چې ایران په 2015 کال کې د اټومي تړون پر مهال د یورانیمو د بډاینې کومه ژمنه کړې وه. اوس یې تر هغه لس برابر زیات یورانیم بډای کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت د سولې د مذاکراتي پلاوي یو غړي حافظ منصور ازادي راډیو ته ویلي چې قطر ته د افغان دولت د مذاکراتي پلاوي سفر روانونه نه کیږي. بلخو د افغانستان د ملي مصالحې په عالی شورا کې یو خبر سرچینې هم ازادي راډیو ته ویلي چې د افغان دولت پلاوي به نن هم قطر ته له سفره پاتوي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نومې وختل سي نن سهار ازادي راډیو ته د خبره وکړه، خو د دې سفر د احتمالي نیټې په اړه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې په قطر د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سوال شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د سولې مذاکراتي پلاوی دوه تر رسیدلې. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو لپاره ځای د قطر پلازمینه دوحه ټاکل شوی. افغان حکومت مخکې ویلي و چې د بین الافغاني خبرو د پایل پر وړاندې ټول ستونزې لري سوي دي او دوی د خبرو لپاره چمتو دي. یو سیمه ایز پولیس په لغمان ولایت کې د طالبانو په برید کې وژل شو او درې نور ټپیان شول. د لغمان د والی وین اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تیر شپه په الیشنګ ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوسته برید وکړ.
تیر شپه د الیشنګ ولسوالۍ د کوټلۍ په امنیتي پوسته باندې وسلوالو طالبانو ډله ییز برید کړی چې افغان ځواکونو په میړانه سره د وسلوالو طالبانو دغه برید په شا تمبولی. متاسفانه چې دلته نښته هم رامنځته شوې چې پر مهال یو سیمه ایز پولیس شهید شوی، درې زخمیان دي.
شغلی دولت زیوی په متقابل برید کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته، خو شمېرې نه ده یاد کړی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د هرات ولایت چارواکي وایي د غوریان ولسوالۍ په بازار کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه ختمه شوه. د هرات ولی وانجلانی فرهاد د خبر ازادي راډیو ته وکړه او زیاته کړې چې افغان ځواکونو ته په دې نشته کې زیان نه دی رسیدلی.
دا ولسوالی په مرکز کې جګړې څو ساعته دوام وکړ. له بد مرغه په دین خطو کې یو ماشوم ټپي شوی. افغان امنیتي ځواکونو ته مرکشوب لنه ده وختي، خو لومړني رپورټونه ښیي چې د طالبانو 15 کسان وژل شوي او یو شمېر ټپیان دي چې دا شمېر ښایي بدل شي.
د هرات چارواکو په خبره وسلوالو طالبانو نن سهار د غوریان ولسوالۍ په بازار کې پر امنیتي ځواکونو برید وکړ، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د ننګرهار چارواکي وایي چې د نن ورځې لپاره د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ خلاصه ده. د ننګرهار د والي وین عطاالله خوګیاني نن ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم دروازه د هغو افغانانو پر مخ چې له ډیورنډ کرښې اخوا بنده پاته وه خلاصې ده. د خوګیاني په خبره هغه پاکستاني وګړي هم چې په افغانستان کې بند پاتې وو کولی سي چې نن خپل هیواد ته ولاړ سي. د ننګرهار د چارواکو د معلوماتو له مخې نن هم هیڅ افغان وګړی له دې پلوه او پاکستاني وګړی له هغه غړي د تورخم له لارې تګ راتګ نه دی کړی. دغه لارې شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د کورونا وایرس د انتقال د مخنیوي په خاطر د پاکستان لوري لخوا تړل شوی و. زموږ اخلاص د راډیو ری. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار سازمان ویلي دی ایران چې په 2015 کال کې د اټومي تړون پر مهال د یورانیمو د بډاینې کومه ژمنه کړې وه. اوس یې تر هغه لس برابر زیات یورانیم بډای کړی دی. په ورته وخت کې دغه سازمان وایي چې ایران اوس دوی ته اجازه ورکړې ده چې اټومي تاسیسات یې وګوري. د 2015 کال تر اټومي تړون مخکې ایران خپل یورانیم 0% غني کول. بیا تر تړون وروسته 3.8% ته ورسېدل او اوس یې تر 4.5% پورې رسولی دی. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر وایي داسې ثبوت یې نه دی لیدلی چې کرملین خپل مخالف سیاسي الکسی ناوالنی مسموم کړی وي. خو ډونالډ ټرمپ وویل چې په دې هم شک نسته چې په جرمني کې دا معلومه سوې چې ناوالنی مسموم سوی دی. وروسته تر دې چې د چهارشنبې په ورځ جرمني وویل چې د لابراتواري معایناتو له لارې معلومه سوه چې ناوالنی مسموم سوی، دا لومړی ځل دی چې ولسمشر ټرمپ په دې اړه څرګندونې کوي. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته دا هم وویل چې دی به ډېر په قهر سي که چیرې داسې سوي وي، او که داسې وي دا به یوه تراژیدي وي. د خبرونو پای.
نن شنبه ده، د وږي اسمبلی 15 د سپتمبر 15. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان مذاکراتي ټیم یو غړی وایي دا اونۍ به ونه کولی سي د سولې د خبرو د پیل لپاره قطر ته سفر وکړي.
دا یو څه سفر نه مشه.
د سولې د احتمالي خبرو په اړه په یو بحث کې د شنونکو نظرونه خبرو.
باید لومړی هغه د ملت غوښتنه چې هغه اوربند او تاوتریخوالي کمال دي هغه د خپل اجنډا په سر کې ونیسي او د غوښتنې ته ځای ورکړي، تر څو د ټول افغانستان د ټولو خلکو د غوښتنو استازیتوب او نمایندګي وشي.
په بهرنیو موضوعاتو کې مو په روسیه کې د کورونا وایرس ضد واکسین له پرمختګونو خبرو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام د نور مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د غرمې 12:02 سوې. د افغانستان مذاکراتي ټیم یو غړی وایي چې دا اونۍ به دغه ټیمونه کولی سي قطر ته سفر وکړي. عبدالحفیظ منصور ازادي راډیو ته وویل چې دغه سفر د ځان لامل مذاکراتو ته د طالبانو نه چمتووالی دی. بلخوا د ملي پخلاینې عالي شورا یوه سرچینه بیا وایي چې تر اوسه د افغان حکومت او طالبانو د هیاتونو ترمنځ سمه همغږي نه ده سوې او تخنیکي ستونزې حل سوي نه دي. طالبان بیا وایي چې د دوی حیات له پاکستان څخه قطر ته رسیدلی دی. فیروزی عزیزی دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له هغې څخه اورو.
بلې، د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د ځنډ دوام. د افغان حکومت مذاکراتي ټیم یو غړي عبدالحفیظ منصور وایي دا اونۍ به دغه پلاوی سفر ونسي. دای وای په دې ونه کې مو سفر نه کیږي. دلیل هم دا دی چې طالبان چمتو نه دي. دا هغوی پلاوی پاکستان ته تلای او تر اوسه بیرته دوه ته نه دی ستون سوی. بلخو د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا یو سرچینه وایي د دغه سفر د ځنډ اصلي لامل د دواړو لورو ترمنځ نه همغږي ده. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل سي، وایي چې تر دې دمه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په سمه توګه همغږي نه ده سوي او لا هم تخنیکي ستونزې نه دي حل سوي. خو طالبان بیا وایي د دوی مذاکراتي پلاوی قطر ته رسیدلی دی. په قطر کې د دغې ډلې ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي د دوی پلاوی په بشپړ توګه دوه ته رسیدلی دی. بلخوا د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ټینګار کوي چې طالبان دې د سولې مذاکراتو لپاره چمتو سي. دغه وزارت ویان دی ناجیه انوري څو شېبه وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې طالبان مذاکراتو ته چمتو سي، افغان پلاوی هم په بشپړ توګه چمتو دی او قطر ته به سفر وکړي. سالی صاحب ټاکل شوی و پرون افغان مذاکراتي پلاوی قطر ته ولاړ سي، خو ځینو حکومتي سرچینو په حواله چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نوم یې واخیستل سي. پرون یعنی د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د پلاوی یو شمېر غړي دوه ته نه تر رسیدلي چې نن هم د دې په اړه داسې خبرونه او راپورونه مخته راکړل سن معلومات چې دا رسیدلي دي، خو تر اوسه هم افغان حکومت ټینګار کوي چې د دوی هیات نه دی رسیدلی. بلې سالی صاحب،
ډېره مننه. د فیروزي عزیزي په راپور کې مو وردل چې د افغانستان د مذاکراتي ټیم یو غړی وایي چې دا اونۍ به ونه کولی سي قطر ته دغه ټیم سفر وکړي. طالبانو ویلي چې ځینې تخنیکي ستونزې دي او کابل بیا وایي چې پلاوی یې سفر ته چمتو دی، خو طالبانو ته انتظار کوي. بل لوري ته داسې راپورونه هم خپره شوي چې د طالبانو په مرکزي پلاوی کې بدلونونه راغلي دي. احمد شیبر پر دې موضوع د سیاسي چارو له کتونکي نظیم سمون او د خلاصون لارې شورا له مشر سید اکبر اغا سره خبرې کړې دي. پیل کې له سید اکبر اغا پوښتنه کړې چې د طالبانو په هیات کې تغییر په څه معنی؟
دی تغیرات راوستي دي طالبانو ډیر خلک وایي چې طالبانو د سولې لپاره ټیم چې دي د مذاکرات لپاره ټیم چې دي هغه ډیر قوي ټیم دي.
تاسو وایئ چې د طالبانو په هغه کې هیئت کې تغییر راغلی دی، تاسو معلومات لرئ چې څه بدلون راغلی دی پکې، څوک د چا په ځای راغلی دی؟
طالبانو هغه قوي قوي خلک چې وو هغه هیئت وزایت کړل، په دې نسبت چې وزایت کړه چې هغه په خپلو خلکو باندې په خلکو کې مقبول خلک وه او اعتماد و باور ډیر د خلکو باندې، یعنی خپل د دوی د نظامیانو خلکو زما فکر باندې د سولې لپاره ضرور هم داسې دي چې داسې هیئت وي چې هغه قوي وي.
ازادي راډیو داسې راپور ترلاسه کړی دی چې د طالبانو له هیئته یو د دوی یو مهم سړی نور محمد ثاقب چې د دوی د رژیم په وخت د سترې محکمې رئیس و له هیئته لري شوی دی، او علت هم واضح نه دی چې ولې.
طالبانو منطقوي و قومي ټول مراتونه په شکري دي، په دې دغه کې کېدلی شي چې دا به د داسې منطقي وي چې هغه منطقې به نور خلک وه، نو زه فکر کوم چې هغه خبره به نه وي. ځکه او بل دا و چې هغه هم قاضي قضات و صادقه، او بل دا اوسنی قاضي قضات چې مولوي عبدالحکیم صاحب دا هم قاضي قضات دي، نو دا وجه هم کېدلی شي چې دا د قاضي قضات په صفت باندې دواړه به دا مناسب دي نه بلل. خو البته دا زما خپل تحلیل دی.
مننه سید اکبر اغا، د سمون صاحب نظر به هم واخلم. سمون صاحب، تاسو څه فکر کوئ دغه کوم تغییر چې د طالبانو په پلاوي کې ممکن راشي، او مخکې اعلان کړی و چې شل کسه دغه کسان به برخه اخلي، او اوس ځینې تغییرات د راپورونو له مخې پکې را روان دي، دا په څه معنی؟
طالبانو درلود پاکستان ته، پاکستان په غوښتنه دوی لاړل هلته، او د خپل منځ کې ځینې مشکلات درلود. دوی فکر کوم دوی تر اوسه هم منسجم نه دي، او د سولې د خبرو په برخه کې سره د نظر اختلاف لري. طالب مشران هغه بېلابېلې ډلې په پاکستان کې اوس هم کوششونه روان دي چې دغه ډله هم نظر شي، او هلته داسې یو پلاوی وټاکي چې ټول لورو ته یې منلو وړ وي. زه فکر کوم وروستی ځنډ هم د همدې لحاله باران شو چې دوی تر منځ تر اوسه دغه اختلاف نه ده حل شوی، او دوی ظاهراً پانه ته کوله چې زموږ پلاوی نه ده بشپړ شوی.
مننه سمون صاحب. البته د ځینو سرچینو په قول باندې داسې خبر درلود چې د طالبانو یو پلاوی له پاکستانه ستون شوی دی قطر ته. خو پرون سمی یوسفزی چې له طالبانو سره یې په وروستیو کې هم کتلی دی، ازادي راډیو ته وویل چې نن ممکن د ملا برادر په مشرۍ یو هیئت قطر ته له پاکستانه ستون شي. خو سمی یوسفزی په وخت وخت کې دا خبره هم وکړه چې د عباس تانکزی د مشرۍ په سر هم اختلافات وو. سید اکبر اغا، دا مسله تاسو څرنګه ارزیابي کوئ، څرنګه یې څېړئ؟
دنیا پوهه مچې ملا برادر اخون چې پاکستان کې پات سو هم دغه د پال پات سو باندې کړل، بعض بعض خپل ملګرو شناخته سره لیدل کاته کول، او د خبرو نه و چې د مشورو خبرو یا بل څه یا بل څه. شو خبره بدایوي چې په دې کې نور مثبت خبرې وکول د پاکستان موضوع ده، د ملت مظلوم ملت دي چې نور د دې څخه د دې مشکل خلاص شي. ملا برادر اخون چې دې کېدل چې اوس پر سیریا خپل منطقې ته دا معلومه شي چې په دې کې د یا قدام د سولې لپاره یا د دې هیئت په تګ لپاره به بیا څه وخت کېږي، دا به خامخا ورځ معلومه شي. په دې کې خبر نه یم په دې اختلافاتو باندې چې د دوی په مابین کې د عباس تانکزی په سر باندې اختلاف راغلی دی، دا په دې دغه باندې زه پوه یم.
سمون صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو داخلي اختلافاتو اوازې که پرېږدو، په کابل کې هم د پلاوی په سر باندې ځینې اختلافات وو؟ د دغو اختلافاتو که هم د افغانستان د حکومت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دوی هیئت چمتو دی چې قطر ته ولاړ شي، او یو هیئت تیار هم قطر ته رسیدلی دی.
اختلافات دومره ژور نه دي او دومره جدي نه دي چې دا د سولې د خبرو معنی سي. مخالفت چې راغی هغه د پخواني ولسمشر حامد کرزي، هغه دریځ و چې هغه نه غوښتل د مصالحې عادي شورا په غړیتوب کې دی اوسي. ظاهرا د څه ونه ویل چې ولې په دې شورا کې دی غړیتوب نه اخلي، خو زه فکر کوم هغه فکر کوي چې دغسې جوړښتونه تر ده کوچني دي. په سبا باندې بیا د مصالحې عادي شورا چې کوم مشر چې کوم دریځ څرګند کړ، هغه نه وروسته بیا د جمهور سره چې په ارګ کې کومه غونډه ترسره شوه، داسې ښکاري چې دغه مشکلات دغه مخالفت دومره جدي نه و له منځه تللی.
سید اکبر اغا، طالبان تاسو پخوا له نږدې پیژندل او له دوی سره په ارتباط کې وئ، تاسو څه فکر کوئ که چېرته د سولې خبرې شروع سي څومره وخت اټکل کوئ چې دا خبرې به دوام وکړي؟
د سولې خبرې په یوه نسبت باندې اسانه دي، هغه په داسې صورت کې چې ملت دواړه طرفه ملت ته مراجعه وکړي، هغه سوله چې د شریل یاد باندې چې پایات کراغلی چې اصلحو بینهما هغه د سالس بالخیر تول شوي دي چې درېیم ګر غواړي چې هغه ملت ته افغانستان دی او که چیرې ملت ته طالب او حکومت دواړه مراجعنه وکړي دا به د سولې په باب باندې به ډېر وخت سره دغه شي تیر شي او هر سړی به خپل مفادات باندې اخته وي خپل
وبخښئ ستاسو مطلب له ملت دا ده چې یو درېیم ګړی هیئت جوړ شي او واقعې ته وسپارل شي
دریم غړی آیات جوړ شي د ملت هغه خلک چې بې طرفه خلک وي په طالب موثر وي او په حکومت باندې موثر وي نو دا چې وي بیا به سوله په افغانستان کې ژر راتلی شي ځکه چې یو څوک به مرامت په ملامت وایي داسې څوک به وي چې هغه ملت یو بل ته به په سلامت وایي او دواړه طرفونه به سره نږدې کوي.
سمون صاحب تاسو په دې برخه کې څه فکر کوئ؟ د افغانستان حکومت وایي چې جرګه یې راوغوښته او دا د ملت استازي دي، ځینې کسان بیا په دې باندې اعتراض لري، آیا درېمګړی پلاوی ته مخ واړول شي د حل لاره ده او کنه؟ د حل لاره تاسو په څه کې ګوري؟
ملت خو په حاشیه ته پاتې ده او ملت ته څوک هغه نه کوي اهمیت نه ورکوي. ملت دغه دوه کاله کې یو نیم کال کېږي سورې خبرې پیل شوي دي. د دوی اساسي غوښتنه ده چې لومړی د اوربان دوسي والدې غوښتنې ته اعتنا نه کېږي. نو موږ بیا هم هیله لرو چې دغه پلاوی کې چې د دواړو لورو لخوا کوم کسان چې ټاکل کېږي دوی باید لومړی هماغه د ملت غوښتنه چې هغه اوربند او تاوتریخوالي کمال دي هغه د خپل اجنډا په سر کې ونیسي او دغه غوښتنې ته ځای ورکړي تر څو د ټول افغانستان د ټولو خلکو د غوښتنو استازیتوب او نمایندګي وشي.
د سیاسي چارو کتونکي نظیم سمون او د خلاصون لارې د شورا مشر سید اکبر هغه مننه چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو د خبرونه ترې وي بجې دوام کوي. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 12 دقیقې کېدونکې دي. ناجیه صافی به د نن ورځې اقتصادي خبرونه ولولي.
د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګریزو او ترانسپورتي ستونزو د حواري په هدف غونډه وشوه. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویان جواد دبیر نن ازادي راډیو ته ویل په هغه دوه ورځنۍ ناسته کې چې تیره ورځ په تهران کې جوړه شوې وه د ایران د لارې نورو هیوادونو ته د افغان کالیو د صادراتو په برخه کې د ستونزو په حواري خبرې وشوې.
جدیدن در واقع کالاهای افغانی از خاک ایران در واقع به کشورهای دیگر ترانزیت میشه.
د نموړي په خبره په دغه غونډه کې د دوه هیوادونو ترمنځ هم د سوداګریزو اړیکو په پرختیا ټینګار شوی. د شمیرو لمخې دا محل په کلنی ډول له ایران سره د افغانستان سوداګري تر یو میلیارد ډالر واوړي. دغه وزارت په وینا دا محل افغانستان په کلنی ډول یو میلیارد او 200 میلیونه واردات او 15 میلیونه صادرات لري. د هلمند د جوارو سګنی حاصلات نږدې 190,000 ټنه ترسیږي چې نورو هیوادونو ته به هم صادر شي. د هلمند د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس زلمی لکونن ازادي راډیو ته وویل څه کال د دې ولایت په 2215 هکټار ځمکه کې جوار کرل شوی چې له دغو کروندو څخه به 190,899 ټنه جوار ترلاسه شي. د هلمند د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس وایي د هلمند اقلیم د جوارو کرکیل لپاره مناسب دی او د کابل په شهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ شپېته پوله، یو یورو نه اتیا افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ لس پوله، زر هندي روپۍ 1,000 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستاني روپۍ 3,650 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو نه واورېدل. د افغانستان مسایلو ته بیرته ورګرځو. سمپنړي کې د کورونا وایرس په وړاندې د واکسین د جوړولو د هڅې په اړه په داسل کې چې کورونا وایرس لا هم په نړۍ کې په چټکه خپریږي او ورڅخه انسانان مري، هڅې روانې دي چې واکسین یا درمل ورته جوړ شي. په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا وایرس لپاره د درملو پر جوړولو کار روان دی. یو له دغو هیوادونو څخه روسیه ده، خو ساینس پوهان وایي په هغه واکسین چې روسیه یې د جوړولو خبر په ډیر ویاړ خپور کړی وو ډیرو لږو کسانو ته ورکول سوی او د ازمایښت موده یې هم خورا لنډه ټاکل سوې ده. تفصیل له عصمت ساروان.
روسی ساینس پوهانو د خپل سپوتنیک وی واکسین د لومړني ازمیش نتیجه خبره کړه. د روسی حکومت د اګست په میاشت کې د دې واکسین د جوړولو خبر په ډیر زوږ تایید او خبر کړی و. په هغه څېړنه کې چې نتیجه یې د بریتانیا طبي ژورنال د لانسټ پرون جمعه خپره کړه، ویل شوي چې د واکسین په لومړي ازمیش کې د هغو کسانو چې واکسین ورکړل شوي د بدن په انټي باډي یا د ویروس په وړاندې په مقاومت کې جدي بدلون نه دی راغلی. روسیه د اګست په 11 په خپل هیواد کې د دې واکسین د استعمال اجازه تایید کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې واکسین په اړه د اعلان په مهال وویل چې دا واکسین د ویروس په وړاندې د معافیت سبب کیږي او خپلې یوې لورې واکسین کړی دی. دې خبرې ځینې ساینس پوهان اندېښمن کړل چې روسیا بې له دې چې د واکسین جانبي عوارض په پام کې ونیسي خلکو ته د واکسین په ورکولو کې له بیړي کار اخلي. متخصصان وای په لومړی پړاو کې خورا محدود شمیر کسانو ته د لند وخت لپاره واکسین ورکول شوی چې په لړ کې د واکسین خوندیتوب او غیزمنتوب ثابتېدای نشي. د لانسټ په څیړنه کې روسی څیړونکو ویلي چې په جون او جولای میاشتو کې 2000 کړي چې په هر یو کې د 300 او 800 کلونو ترمنځ 80 تنه شامل وو. پس میش کې هر برخوال ته د لومړی دوز واکسین لور کولو یو شروزی ورسته بل واکسین ورکړل شوی دی. دوی 240 روزی څارل شوی او په لومړیو درو اونیو کې د ټولو انټي باډي یا د ویروس پر ضد مقاومت انکشاف کړي. راپور وایي دا کسان به 180 روزی وڅارل شي. د چیرنې کمزورې ټکی دا دی چې واکسینې په داسې کسانو ازمویلې چې د اکثرو عمرونه د 10 او 20 کلونو ترمنځ دي، حال دا چې کرونا وایرس د پوخ عمر کسانو یا هغو خلکو ته چې روغتیایي ستونزه لري خطرناک دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کابل کې نن ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره په قطر کې د سولې کېدونکو بین الافغاني خبرو اترو د ځنډې دوه پاړه لیکنی او تبصرې خبرې کړې دي. دغه ورځپاڼو ته ناجیه سپی کتنه کړې.
هشت صبح ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې په دوحه کې د سولې خبرو اترو د ځنډېدو په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د خبرو د ځنډېدو یو لامل په ظاهره کې تخنیکي ستونزې یاد شوې، خو د سر مقاله لیکونکي په خبره چې یو شمېر طالب چارواکي د سفر کافي اسناد او مدارک نه لرل نو ځکه د خبرې وځنډېدې. ورځپاڼه لیکي چې اوس د سولې د خبرو د پیل لپاره هیڅ ډول پلمه نه ده پاتې او کچېرې طالبان بیا هم د خبرو له پایل نه انکار کوي دا ثابتوي چې طالبان د خبرو واک او صلاحیت نه لري. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په سرمقاله کې لیکلي د سولې لپاره د خورا خطرناکو زندانیانو په آزادولو سره حکومت وښوده چې دې پروسې ته ژمن دی. هیواد هم ټینګار کړی چې نور نو طالب ډلې او نورو سیاسي مخالفینو ته هیڅ کومه پلمه نه ده پاتې چې هغوی دې بیا هم د سولې د خبرو وخت وځنډوي او یا دې له دې لړۍ په شا شي. وړاندې دا ډاډ ورکړ شوی چې د سولې لپاره یوازې او یوازې خبرې کېږي او پر نظام او ملي ګټو پکې معامله په هیڅ توګه د منلو نه ده. ورځپاڼې د غشان لیکلي چې دا خبره ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان نظام د افغانستان اسلامي جمهوریت نظام دی او دا نظام باید پیاوړی شي ځکه دا د ولس په رایو رامسته شوی او نړیواله ټولنه یې ملاتړې ده. سرمقاله کې ټینګار شوی چې د بل د ګټو لپاره د سولې په بدل کې پر نظام او ملي ګټو معامله په هیڅ ډول د منلو نه ده او دا ځکه چې نور نظامونه د ملت سره یو موټی نشي ساتلی. لیکوال طالب ډله د افغانستان یو برخه بللې او لیکلي هغوی هم په اوسنی نظام کې حق لري چې راګر شي او به کتل شي چې د ملت او هیواد لپاره څه کولی شي. او ویسا ورځپاڼې په مذاکراتو کې د ځینو مهمو ټکو په پام کې نیولو ټینګار کړی. ورځپاڼې لیکلي دواړه مذاکراتي پلاوي باید د افغانانو هیلې او تیرې ناخوالې په نظر کې ونیسي او د ملي ګټو پر بنسټ پریکړه وکړي. بله مسله چې ورځپاڼې پرې ټینګار کړی هغه د دې پروسې مدیریت دی. ورځپاڼې لیکلي د خبرو اخوا دواړه لوري باید متوجه واوسي چې د سولې له راوستلو او د سولې موافقې وروسته مرحله مدیریت کول ډیره مهمه او نازکه مرحله ده. سرمقاله لیکونکي دغه شان اندېښنه ښودلې چې په دغه پړاو کې کېدای شي د بهرنیانو په لمسون په طالبانو کې ناراضي او د جګړې دوام غوښتونکي ګروپونه سره اوچت شي او دا بهیر به له ننګونو سره مخ کړي.
د خبرونه په پایل کې مو د سولې پر موضوع راپور ووریدل. غن اوریدونکو پر همدې موضوع اسمسونه راستولې دي. قریب سید له کونړ لیکلي له حکومت او طالبانو هله کوي چې سملاسي یو اوربند اعلان کړي. عبد الواحد مدقیق له لوګره: که طالبان او حکومت سولې تجمن وي نو باید د سولې په مخ کې خنډ جوړ نه کړي. خان محمد اسلامیر له هلمند لیکلي دي چې افغان حکومت او طالبان باید ژر د سولې خبرې پیل کړي، دلته جنگ تر بل هر وخت زیات زور اخیستی دی. حمیده نظری د زابل له مرکز کلات نه لیکي: که طالبان د بین الافغاني خبرو پر مهال د اوربند له موضوع تیښته کوي، دا د دوی قوت نه بلکې کمزوري ده. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلي: اوس خو د طالبانو ټول بندیان له بند څخه آزاد شول، نو مذاکرات ولې نه پیلېږي؟ اوس افغانان او نړیوال طالبانو ته متوجه دي. آیا طالبان د سولې نیت لري او که بیا افغان وژنې ته د ده په خبره چې ادامه ورکوي؟ عبدالباری غنمرنگ له غزنی لیکلي: طالبان باید په بین الافغاني خبرو کې خپل خپلواکي ثابت کړي. د هلمند له نادلی څخه میر احمد ملتپال لیکلي: په دې ولسوالۍ کې وسلوال غله زیات شوي دي، حکومت باید پاملرنه ورته وکړي. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ازادي رادیو د خبرونه ترې وي بجې دوام کوي. د زهرو کاروان اونیز پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ. اوس ورځو خوست ته. د خوست شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم پوهنځي محصلان د دې پانتون په چوکاټ کې د ځوان رخ په نوم د راډیو د بیا فعالېدو غوښتنه کوي. دغه راډیو 15 کاله مخکې فعاله سوې وه، خو خپرونې یې له تیرو دریو کلونو راهیسې بندې دي. دغه راډیو د محصلانو د عملي کار په هدف جوړه سوې وه. نور حال د احسان آریان په راپور کې.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي د اووم سمستر محصلان د تلویزیونی خپرونو د تولید مضمون د استاد نظری درس ته ناست دي. دوی وایي فارغېدو ته یې ډېر کم وخت پاتې دی، خو تر اوسه یې په راډیو او تلویزیون کې عملی کار نه دی کړی. او د ځوان غږ په نوم هغه راډیو چې د محصلانو د عملی کار لپاره جوړه شوې وه، کلونه کېږي چې ور یې تړلی او خپرونې نه لري.
نوم یې سردار ولی درمان ده. څه تقریبا دوه کاله کېږي چې موږ د ځوان غږ راډیو نشرات نه لرو. یوازې یو څو محدودې کامرې لرو چې د هغه محصلینو دپاره بسننه کوي. یو څو دانې ریکارډر لرو، خو هم د ورځپاڼې دپاره موږ سنه لرو.
نوم مې ظاهر اترنګ دی. د ژورنالیزم ولا ټول په عملي زده کړو ده. دلته که یوازې دغه چپټر ویل کېږي، چپټر یوازې دغه د پوهنتون تر دیوالونو د صنف تر دیوالونو محدود ده. دغه بهر هیڅ هم نه پکارېږي. که یوې ډېرې عادي راډیو تلویزیون محلي هغې ته هم ورځې، نو هلته تا نه
دغه محصلان وایي که څه هم نظر زده کړې ښې روانې دي، خو په عملي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د یادې راډیو د بیا فعالېدو غوښتنه کوي. د ژورنالیزم پوهنځي رئیس پوهندوی محمد خان نیازی وایي چې د ځوان غږ راډیو ټول تخنیکي وسایل روغ او په خپل ځای دي، خو د منظم استودیو او د رسمي تشکیل د نشتوالي له امله نشرات نه لري.
فقط زموږ غټ مشکل پیلندو دی. یو دغه د شموږ ته استودیو ته برابر کی، یو دوم د تخنیکي کسانو راکول دي.
د ښاغلي نیازی په وینا ستونزې د پوهنتون له رئیس سره شریکه کړي، خو د دې پوهنتون رئیس حسن ګل اریوبي ازادي راډیو ته وویل چې د ځوان غږ راډیو د بیا فعالولو د لګښت په اړه به یو مسلکي ټیم وګماري.
منګي باید د ژورنالیزم د پانځي استاد او یو بل جنرال پانځي د برخې بخوي بیا فعالول لپاره چې کومه مصارف ته ضرورت لري، هغه سنجش کی بیا تاسو سره موږ غږیز پروګرام شریکو.
د خوست په شیخ زاید پوهنتون کې د ځوان غږ راډیو د محصلانو د عملي روزنه په هدف له نن څخه شاوخوا 15 کاله وړاندې د هغه وخت د ولایتي ادارې او د یو شمېر همکارو انجوګانو او ادارو په ملاتړ جوړه شوه. خو د تړون له ختمېدا سره سم د راډیو نشرات کمزوري او له تیرو شاوخوا دریو کلونو راهیسې په ټپه ولاړ دي چې محصلان یې د عملي کار په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي.
تاسو لا پیغامونو
تمنامو حبتیم لا ورده ګولای چې غتول سالینه زه دا ورده ګوالی محترم سر نه ده هله کوم چې ته ودی او کا قسم دا ورده ګو چې غتول سالای تر د نور او د مېری چلن کې دا ورده ګتول ول سالای خې فرقونه په خلری مکتبونه کلینیکونه لري د غتول سالای مونږه تر غزنی پورې لا مين ساتلاره د غزنی خاره پورې چې مونږه ځو و چې موږ سرکونه هم دې دې په خاطر موږ دونیم په تدری ساته مزل کوو مریضان به سره هله وخش من دلوړ مقامونه دا دې چې هغه ټول صلی سره د مور د مېرې سره نه کوي چې هغه ټول صلی سره کونه په خو کې موږ ته دې مکتبونه جوړ کې هله وخش تر نه کوم نور مده خوږی خروانه وخت نه نیسم الله سامان
ز
سید محمد کندهار څخه تاسو ټلیفون په لیکه ما دا موږ خټه کې و انګور و اندواني و ګرد ارزان قیامت را سوړي نه د زمي ته پاتیر چې وچ وسایل څه ډیر سخت ستړي په دا اکل به تاسو موږ سره همکاري وکړي وره
بسیر الله حکمل د نورستان د وایګل ولسوالۍ دوان د عالی لیسې معلم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته خپل احترامانه سلامونه وړاندې کوم. د سلام نه بعد زه د دولت نه یوه لویه ګیله لرم چې د ولسوالۍ مربوطه ټولو کلو کې مکتبونه تعمیرونه شروع دي چې دا ښه اقدام دی، په دې خوشحاله یو. البته دوان لیسه چې مرکزي د ولسوالۍ لیسه ده چې و بابا کمرې